امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. که درمنو اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 26 نیټه ده. یوناما په افغانستان کې د فساد په اړه په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي 15 میاشتې کېږي چې د مرمرو 108 فابریکې د خامو موادو د نشوالي او په دولتي قراردادونو کې د سختۍ له امله د کار کولو پاتې شوی دی. قدر منوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه د سید بختیار شانه واوري.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان د یوې مشهورې ټلویزیوني شبکې یو رپورټ وایي چې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې باندې د طالبانو په خونړۍ حملې کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. پرون د ترکیې جنګي الوتکو په سوریې او عراق کې د کوردي اغیانو په سیمو بمباری کړي دي، او نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالر مرستې وعده کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان یوې ډېرې مشهورې ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د هغه ملک په شمال کې د بلخ په ولایت کې په یوې لویې نظامي اډې د طالبانو په خونړۍ حملې کې د 250 نه زیات عسکر مړه شوي دي. دغه ټلویزیون په حکومتي مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې رښتیا نه وایي. د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس مرستیال ویلي دي چې امنیتي مقاماتو د ته ویلي وو چې په دغې پیښې کې د مړو شمار 101 تنو ته رسیدلی دی، مګر ایالتي سیاست مدارانو د مړو شمار 150 تنه څرګند کړی وو. پرون د تلو نیوز د بیلوبیلو باوري منابعو له قوله وویل چې په دغې پیښې کې 255 عسکر چې د 10 ولایتونو دي مړه شوي. دغې ټلویزیوني شبکې د هغو ولایتونو نومونه هم اخیستي دي چې د دغو عسکرو مړي ورته د ښخولو دپاره انتقال شوي دي. پرون د ترکیې د جنګي الوتکو په هغو بمباریو کې چې په سوریه کې د کوردي اغیانو په سیمه کړي دي، د کوردانو د یوې ډلې 13 تنه غړي وژل شوي دي. د دغو ملیشو سره امریکا د داعش په ضد په مبارزه کې مرسته کوي، مګر انقره هغې ته د یوې روسي ډلې په نظر ګوري او وایي چې دغه ډله د کردستان د کارګر د ګوند سره اړیکې لري. په دې برسیره په عراق کې د ترکیې د جنګي الوتکو په بمباریو کې د عراق د کوردي جنګیالیو چې د پیشمرګه په نامه مشهورت لري هم 15 تنه وژل شوي دي. د کردانو د دغې ډلې سره د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. عراق د ترکیې د جنګي الوتکو دغه بمباری سختې غندلې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د یمن د جنگ ځپلي ملک سره د 1.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې ده. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د ټولو متخاصمو ډلو غوښتل چې محتاجو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو په چارو کې مرسته وکړي، او هم په یمن کې د تشدد د ختمولو لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د مصر د امنیتي چارو مقامات ویلي دي چې پرون د سینا په ټاپو کې د یوې قبیلې یوې پوسې ته نږدې د داعش د ملیشو د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 4 تنه مړه او 1 شمېر نور زخمي شوي دي. دا څو کاله کېږي چې د مصر امنیتي قواوې د محلي قبایلي خلکو سره یو ځای د سینا د ټاپو په شمال کې د وسلوالو یاغیانو په ضد جنګیږي. د روسیې مقاماتو چې د اوکراین وبخې د روسیې مقاماتو ویلي دي چې د اوکراین د ختیځ هغو سیمو ته به چې دوی پرې کنټرول لري برېښنا وروسته له هغې چې اوکراین پرې بر قطع کړی انتقال کړي. اوکراین وایي دغه برېښنا یې په دې دلیل قطع کړې ده چې مصرف کوونکو د برق بدونه نه دي تادیه کړي. د کرملن نتاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې روسیې دغه فیصله د بشر دوستۍ په خاطر کړې ده. هلته اوس تقریبا 3 میلیونه خلک برق نه لري. د امریکا اټومي تحت البحری یو اس اس میشیګن پرون د سه شنبه په ورځ هغه ځای ته ورسېده چې د جنوبي کوریا بندر نومیږي، او د دغو دوه ملکونو سمندري قواوې د جاپان د قواو سره یو ځای د جنوبي کوریا د ټاپو په لویده د خوا کې بحري تمرینات کوي، او له دې کبله د شمالي کوریا سره روابط لا پسې خراب شوې دي. ټاکل شوې ده چې دغه سمندري تمرینات تر سبا پورې دامه پیدا کاندي. په همدغه غرواز جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا سل سناتوران سپینې ماڼۍ ته بللې دي چې شمالي کوریا په باره کې د هغوی په اندېښنو خبر شي. په افغانستان کې د فساد په باب د ملګرو ملتونو د مرستندویا هیئت یوناما یو نوی راپورټ وایي چې پرون خپور شوی دی، ښایي چې د افغان حکومت چارواکو د فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی دی، خو دا راپورټ وایي چې اوس هم په مخ کې لا زیات خنډونه شته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د عدلیې د وزیر عبدالبصیر انور سره یو ځای په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د ملګرو ملتونو دغه رپورټ په باب جزئیات څرګند کړل.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. یوناما په افغانستان کې د فساد په اړه په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې د فساد په وړاندې په مبارزې کې پرمختګ شوی. خدای هم ویلي چې اوس هم د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ستر خنډونه لا په مخ کې پراته دي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
په افغانستان کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو نوی راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې افغان حکومت په دغه هیواد کې فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی، خو دا راپور وایي چې اوس هم په مخ کې ستر خنډونه لا پراته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامه چې یماماتو د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې د دفتر مشر مایکل هارټمن او د افغانستان د عدلیې د وزیر عبدالبصیر انور سره یو ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو سره د ملګرو ملتونو د نوي راپور جزئیات شریک کړل. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویل چې د افغانستان راتلونکي لپاره باید له فساد سره مبارزه وشي او له منځه لاړ شي.
Afghanistan. Every country struggles with how to implement laws and policies aimed at curbing corruption.
خغلی سلاماتی یماماتو ویل پرته له شک څخه اداري فساد یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. هر هیواد د قوانینو په ناپېژولو سره دغه پدیدې لمنځولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو د ادارو جوړښتونه کمزوري کړي او د نړیوال ټولنې لخوا دغه هیواد سره د انکشافي پروژو لپاره د میلیارډونو ډالرو د مرستې څخه د ناوړي ګټې اخیستنې فرصتونه یې رامخته کړي دي. دغه وضعیت افغانستان د فساد په برخه کې زیانمن کړي، د مافیات فرهنګ یې رامنځته کړي او د دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې د حساب ورکونې بهیر کمزوري کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې د جګړې بل ډګر ترینوال نه خبر شوې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت حسیت دي شوی او افغان حکومت د لاسرارونو د خوندیتوب لپاره یو لړ سپارښتنې هم پکې شامل دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په فرمان د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوی یو کډی مرکز جوړیدلو په دې برخه کې مهم ګام بللی دی.
Attempts by influential persons to interfere with ongoing reform efforts should be curbed.
خغلی تدامی چی یماماتو ویل د چلن کړنلاره په پلي کول سره باید د اصلاحاتو پر روان بهیر کې د نفوذ لرونکو اشخاصو د لاسوخونو مخه ونیول شي. په حکومتي ادارو کې د ګمارونو او قراردادونو او دامه خدمتونو د برابرولو په برخه کې د قوم او خپلوانو د پالنې فرهنګ له منځه یوړل شي. دغه راپور چې د خبرېدو څخه مخکې د افغانستان وزارتونو او عدلي ارګانونو ته د غوی د نظر او تایید لپاره لیږل شوی و، پکې ویل شوی چې فساد په افغانستان کې د ژوند ټولې برخې اغیزمنې کړي، په دولتي ادارو د خلکو باور لږ کړي او هیواد ته د تلپاتې سولې او هوساینې تر اوسلو د کوخونو په مقابل کې خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه خبري کانفرنس کې حاضر و، ویل چې ملګرو ملتونو له وړاندې ورسره دا راپور شریک کړی او افغان حکومت د راپور د محتویاتو سره موافق دی.
نظر ما قابل تایید است و واقعا
خغلی انور ویل زموږ له نظره د تایید وړ دی او دا په رښتیا چې دا راپور یو برخه د افغانستان د دولت د فعالیتونو ښکارندوی کوي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دوه کلونو کې په دې برخه کې ګامونه اوچت کړي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز د جوړیدو اقداماتو سینه شوی، د افغانستان د لوی سرنوالی او د جرمونو سره د مبارزې د لیو قضایي مرکز ویان جمشید رسولی امریکا غږ شر اړیو ته ویل چې د تیر کال د سومبولي د میاشتې را دي خوشیده مرکز جوړ شوی. تر اوسه په دغه مرکز کې د اداري فساد د درنو جرمونو په اړه 15 نوي قضایي ثبت شوی دي.
15 قضایي کارش تحقیق تشکیل شوه، معاول محکمه شوه.
خغلی رسولی ویل 15 لس دوسی بشپلی شوی او محکمه ته لیږدول شوی. پر یو لس ویل لمړنۍ محکمو پریکړې کړي او پر څلور نوري په محکمو کې کار روان دي. همداشان دغه دوسی اته سینا محکمه ته لیږدول شوی. مجموعاً یو دشتنه بند او نقدي جرمونو محکوم شوی دي. خغلی رسولی ویل چې دا مرکز هغه دوسی سیری چې د ماشون د قانون لمخې لور پول شرواکي په کې خکیل وی او هم د 10 میلیون افغانۍ څخه د اختلاس کچ پورته او یا هم یو معمول 15 میلیون افغانۍ څخه زیات رشوت د اخیستلو په دوسیو کې خکیل وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای 15 میاشتې کېږي چې د مرمرو یو سل اته فابریکې د خامو موادو د نشټوالي او په دولتي قراردادونو کې د سختۍ له امله د کار کولو پاتې شوي دي، چې له امله یې په زرګونو کسان بېروزګاره شوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو نن د افغانستان د کاروبار د وضعیت په یو کانفرنس کې وویل چې دوی د افغان پانګوالو پر مخ د پرتو ستونزو د موندلو په موخه له 2015 او 2016 کلونو په موده کې یو سروې کړې ده. د دې سروې موندنې ښیي چې افغان پانګوال تر ډیره د زیربنا او امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د مرمرو سولاتو فابریکې د خامو موادو د نشتوالي او په دولتي قراردادونو کې د سختوالي لامل تړل شوې دي. خاغلی الکوزی وایي
یو سلاته د مرمرو فابریکې د خامو موادو د نشتوالي او د دولتي قراردادونو د سختوالي لامل ولاړې دي. نه یوازې د مرمرو فابریکې، بلکې په ننګرهار، هرات او کندهار کې د تلکو فابریکې هم ولاړې دي. همدا لامل دی چې ورځ په ورځ د وزګارو کسانو شمیر ډیریږي.
تلک او مرمر یو ډول قیمتي ډبرې دي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پریمانه کانونه لري. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې دا سروې په کافي ډول په 15 ولایتونو کې ترسره شوې ده. دی وایي چې له دې سروې څخه د سوداګرۍ او صنایعو خونې موخه دا ده چې د افغانستان د پانګونې په برخه کې شته خنډونه لرې کړي او د حل لارې ورته ولټول شي. ښاغلی الکوزی وایي
هم مشکله درک میکنیم، علتایش هم درک میکنیم و هم پیشنهادات
او لاملونه ګورو او دولت خپل وړاندیزونه وړاندې کوو چې په راتلونکي کې دولت زموږ دا وړاندیزونه ومني. امکان شته چې پانګونه او سوداګري پرمختګ وکړي او همدارنګه متوسط واړه او ستر تشبثات یا سوداګري به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
افغان متشبسین هم د زیربنا نشتوالی د دوی د پانګونې یو لوی خنډ ګڼي او وایي د برق او ځمکې نشتوالی هغه څه دي چې د دوی د پانګونې مخه یې نیولې ده. افغان سوداګر حیات الله نصرت وایي
فقط رئیس صاحب جمهور د هغه وخت چې راغلی ده د موږ مدنونه بند ده، قرارداد نه پرېږدي. یو سلو اته فابریکې د سقوط په حالت کې د 15,000 نفر بیکار شو او دا هیڅ خود صفر صفر مونته خام مواد ورکی. بازار شتم په داخلي بازار کې مون بازار لرم، په خارجي بازار کې مون بازار لرم.
خو افغان چارواکي بیا وایي چې پنګوالو ته د اسانتي او برابرول د دوی په لومړي توبونو کې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسوي چې افغانستان د زیربناو په نلرلو کې لستونځو سره مخ دی، خو د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې جدي پاملر نه کوي. خاغلی رسو ویل
کومې عمده ستونزې چې دوی په دې سروې کې یادې کړې د زیربنا نشتوالی دی، چې په زیربنا کې اصلي ستونزه د برق ده. د ملي وحدت حکومت د تیر کال په موده کې دې ته ډېره پاملرنه کړې چې څنګه دا ستونزه حل کړي. موږ په دې برخه کې تر یو اندازې کامیاب یو. د یو بهرني خصوصي سکتور په راوستلو سره مو په هلمند کې د انرژي یو پروژه کې $100 میلیون جذب کړل.
افغان حکومت د ستونزو د منلو تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. دوی وایي افغانستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې لومړی مقام اخیستی دی او تیر کال په دې هیواد کې د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پانګونه شوې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د سنا مجلس ټولو غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا په باب په مشورو کې ګډون وکړي، د کوریا په ټاپو وزمې کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پوځي تشنج مخ په زیاتېدو دی. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د خبریال سټیو هارمن د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بلنه د شمالي کوریا په اړه دا غونډه په داسې حال کې پیل کیږي چې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ یو غټه قوا د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د حرکت په حال کې ده او د شمالي کوریا پوځ چې په اټومي وسلو سنبال دی د خپل تاسیس د 1958 کلیزې د لمانځلو په مناسبت توپچي قواوو د سه شنبې په ورځ دغه هیواد په ختیځ بندري ښار او انسان کې په پراخه کچه ژوندۍ تمرینات سرته ورسول. که څه هم چې فکر کېده چې شمالي کوریا به شپږمه اټومي چاودنه وکړي، خو تر ماښامه پورې پته ونه لګېده. په عین وخت کې د امریکا د سمندري پوز اټومي اوبتل یو ایس ایس مشیګن چې د کروز توغندي پکې بار دي جنوبي کوریا ته رسیدلی دی. د امریکا سمندري قواوې دا وخت د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې د جنوبي کوریا او جاپان د سمندري قواو سره یو ځای نظامي مانورې سرته رسوي چې د چهارشنبې پورې به دوام وکړي. او جمهور رئیس ټرمپ همدې ورځ د سینا مجلس ټولو سلو غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره ملاقات وکړي او د شمالي کوریا په باب د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې مهمه سری غونډه کې به د دفاع وزیر جم ماتس، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوټس او د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جو ډنفورد ګډون کوي. که څه هم چې د ضرورت په وخت معمولا د استخباراتي ادارو رئیسان د کانګرس ودانۍ یا کیپیټل هیل ته ورځي او د اساسو جرګې او سنا مجلس غړو ته د تړلو دروازو تر شا د مهمو مسایلو په باب معلومات ورکوي او پوښتنو ته ځوابونه ورکوي، د ښاغلي ټرمپ لخوا د شمالي کوریا د بحران په باب سپین ماڼۍ ته په ډله ییزه توګه د سنا مجلس د ټولو غړو رابلل په خپل ذات کې یوه نادره او نایابه پدیده ده. پخوا په ډیرو کم مواردو کې داسې پیښ شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په شمول د امنیت د شورا له غړو سره ملاقات وکړ. ټرمپ خبریالانو ته وویل
And the council must be prepared to impose additional and stronger sanctions on North Korean nuclear and ballistic
د امنیت شورا غړي باید دې ته چمتوي چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندو د پروګرام د ختمولو لپاره په هغه هیواد باندې سخت بندیزونه ولګي. ټرمپ ویل چې په خپل حال د شمالي کوریا پریښودل د منلو وړ نه دي. له بلې خوا ټرمپ دې به په جلا جلا توګه د جنوبي کوریا، جرمني، چین او جاپان له مشرانو سره هم په تلیفون خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ او د سپین ماڼۍ لوړپوړو مامورانو څو ځلې دا خبره کړې چې د شمالي کوریا د پارونکو اعمالو د پای ته رسولو لپاره ټول اپشنونه یا متبادل لارې د غور لاندې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان د کډوالو او سرحداتو وزارت د افغان کډوالو په اړه یو نوی پالیسی جوړ کړی ده. د دې نوی تګلارې او د پاکستان نه د افغان کډوالو سره د مرستو په نویت زموږ همکاري شفیع سردار په پیښور کې د افغان مهاجرینو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده. ښاغلی جلیلی د افغان کډوالو لپاره د نوی تګلارې په حق لوویل
دا چې د وزیرانو شورا نه د تګلارې ورې پاس شوې ده او د پاکستان حکومت په دې تګلاره باندې د تیر سرور یا پنځو میاشتو نه را په دې خوا مسلسل کار کړی. هغه کې د پولیټیکل پارټي چې کوم دي، همدارنګه د حکومتي نمائندګان، همدارنګه د دې ایجنسیانو چې مشترکې کمیټې جوړه کړې وه، هغه پالیسي جوړه کړه. پنځلسم د فبروري کې دا پروګرام یا دا پالیسي د تریپارټیټ هم په ځینې شکل وړاندې کړه. هغه کې چې زمونږ له جانب د افغانستان د اسلامي جمهوریت په جانب کوم خدشات موجود وو، کوم تحفظات موجود وو، او یا هغه کې څه تفاصیلو ته ضرورت وو، د هغې غوښتنه وکړله. د پاکستان حکومت یو څه وخت د دې د خاطر وخو چې په جزئیاتو سره دغه پالیسي ترتیب او تنظیم کړي، او اوس د پاکستان حکومت په هغې باندې مکمل کار کړی دی او امید دی چې په دې نږدې ورځو کې به هغه پالیسي دې راښکاره شي او په تفصیل او په ډیټیل سره به هغه پالیسي دې اعلان شي.
بله، او ملګرو ملتونو ویلي دي وایي که څوک د دې هېواد څخه ستنیږي باید فرضاً هغه ستنېدونکو کډوالو دپاره باید نغدې $300 ورکړه سي. دغه د مرستو نویت په څه ډول دی محترم جلیلی صاحب؟
دا چې تیر کال زمونږ د پیسو اندازې منوال چې هغه تقریبا سی نفر هم داس $300 خوشا کېده، تقریبا ځینې مناطقو ته چې هغه لري مناطقو لکه د مزار، همدارنګه د سرپل او د سمنګان ولایتونو ته په دغه $300 تتله. سږکال په مسلسل ډول مونږ دا غوښتنه وکړه، لیکن تر اوسه پورې دا غوښتنه د ملګرو ملتو لپاره ده منل شوې ده. او تاسو ته معلومه وه چې سږکال د $300 $200 ته راکوشو، اوس $200 به کول کېږي.
او راپسو و هغه افغان محصلینو ته دلته چې فرزن په پاکستان کې د ډیر وخت راورسته دوی اوسیږي، حالت غټ سوي دي، حالت ژوند کوي، و درسونه یې ویلي دي، کورونه یې جوړ کړي دي، د دغو خلکو د پاره څه ډول شرایط موجود دي؟
دغه پاکستان حکومت چې کوم پالیسی جوړه کړې ده دغه پالیسی کې هم دغه موضوع ده چې هغه کې د هغه افغان سټوډنټانو یا محصلین چې دلته په ګورنمنت یونیورسټۍ کې او همدارنګه پرایویټ یونیورسټۍ کې همدارنګه په کالجونو کې سکولونو کې موجود دي نو د هغې په ارتباط باندې همدارنګه مدارس هم چې د هغې په ارتباط باندې چې د ډېر وخت نه دلته اوسېږي دلته درسونه ویلي سبقونه ویلي څوک په ټول مختلفو مراحلو کې دي د ریپارټیشن په صورت کې یا د عودت په صورت کې یا د 2018 د دسمبر د 1 تاریخه پورې چې مهاجرین تاخیري مې یاد ورکړې د دې خلکو سرنوشت کې دغه په اساس موږ د پالیسی جوړه ده چې دغه محصلینو ته به تر مختارین تر سرته سره پورې پاکستان حکومت ویزا ورکړي دغه د خاطر خاص میکانیزم ټاکلی همدارنګه هغه تجاران چې دلته افغاني تجاران دي بزنسونه لري کورونه لري همدارنګه دوکانونه لري او د دې نور خلکو په نومونو باندې د دوکانونه دي خو دوکانونه خود دې دي مال او جایداد دې دي د پاساس دې خطر هم دې یو میکانیزم وراوي او چا هم غوړه کړی دی چې دې خطر هم لانګ ټایم دي همدارنګه هغه خلک چې دلته پاکستانی میرمنې کوي افغانان دي خو پاکستانی میرمنې لري او دا وینې د اولادونه شوی دي پاکستانی میرمن خو خامخا د پاکستان ده کیند هغه خاوند د خاطر به هم د لانګ ټایم یادو ګټه د خاطر ویزا د غي د اولادونو د خاطر هم نو دغه د پاکستان دغه ټول موضوعات د پاکستان د دغه پالیسي چې تاسو مخکې د غي ذکر وکړ د دې حساب ان شاء الله بریني زیو ورځ کې ودا لاند شي او دا به ټول تخکر شي
بیا هم راځو و ویزو ته چې دا ویزه په څه ډول ورکول کیږي فرضاً د یو لنډ مودې لپاره تاسو څه فکر کوئ
د دې خاطر یې ما تاسو ویل چې خاص میکانیزم ته کولای دي کوم چې د تجارانو موضوع ده
بله صحیح
دا به د وزارت د لومړي ځل خاطر د دې کاغذات به د وزارت سفران یا د سرحداتو د وزارت لخوا نه د دې لارې نه د دې ویریفیکیشن کیږي دا به ټاکل کیږي دا پروسس کیږي او دا غي نه برسته وزارت داخلي د پاکستان ته ځي هلته په وزارت داخلي د پاکستان به دې خطر تصمیم نیسي او ګوټین د خطر به دې ویزا ورکړي همدارنګه دا نور مسائل هم نو د پالیسی حساب دا چې په هغه کې میکانیزم هم بوله شوی دی په هغه کې که لیولونه هم به کې په ګوته شوی دی هغه دا رنګ په هغه کې چې کله دا شروع کیږي سپیسیفیک یا مشخص وخت هم ټاکل شوی دی چې د لنډ ورځو کې به هغه اعلان شي
بله ستاسو یو کور ودان ډیر مننه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
تاسو د امریکا غږشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ سکال په قندوز کې تقریبا 3 زنه جنکی د وسوالو طالبانو دربول کې لاندې سیمو کې د زده کړو پاتې دي ګل رحیم نیازمند قندوز نه داسې رپورت را لګلې
په قندوز کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هغه جنونو ته چې تر شپږم ټولګي خونځي لوستي وي د نورو زده کړو اجازه نه ورکول کیږي وسلوال طالبان تر شپږم ټولګي په لوړو ټولګیو کې د جنونو د زده کړو مخالفت کوي او په ټولو هغه خونځیو کې چې جنونی په کې زده کړی کوي نارینه خونکو ته د تدریس اجازه نشته ده د قندوز د معرف رئیس رستم خان احمدی وایي چې سکهال تقریبا 3000 جنونی له زده کړو پاتې دي هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې تقریبا 15 خونځي د جګړو تر مستقیم تاثیر لاندې دي او زده کوونکو ته پکې د زده کړو اسانتیاوي نشته
شاید 15 مکتب بشه چې مخالفین نور نه مګزره مکاتب طبقه اوناس است چې در ستاسره ولایت قندوز
کې د 15 د جنونو خونځي چې طالبان په هغه کې جنونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تقریبا 3000 تن جنونی به دغه خونځیو د بندیدو لامل له زده کړو پاتې وي احمدی زیاتوي چې طالبان شرط دی چې باید د جنونو په خونځیو کې نارینه زده کوونکي تدریس ونه کړي او په کلیوالو سیمو کې خزینه خونکې نشته چې د جنونو په خونځیو کې تدریس وکړي اکثر د خار هغه خزینه اوسیدونکې چې لوړ زده کړي لري او غواړي په خونځیو کې استادان شي د کلیوالو سیمو په خونځیو کې دندې ته غاړه نګدي هغه شمیر جنونی چې کورونه یې دغه ولایت په لری پرتو ولسوالیو کې دی او د قندوز په خار کې په لوړ زده کړو بوختي دي هغه نه غواړي چې په کلی او کور کې خلک له زده کړو خبر شي دوی وایي چې که خلک پر خبر شي کېدای شي د زده کړو پر وړاندې خنډ جوړ شي د قندوز یو اوسیدونکو زهره وای چې کېدای شي طالبان د دغون جنو د زده کړو مخه ونیسي.
بعضی دخترو اسن کې بعضی قریه ها میایند شهر کندوز دلایلی زندگی میکونه وختي کې
ځین جنو له کلی څخه راغلی او زده کړی کوي کا دوی کلی تزي او مخالفین خبر شي چې دوی په خار کې لوړ زده کړی کوي کېدای شي د زده کړو مخه ونیسي.
یو تن سپینګری حاجی غلام علي وای چې خپلې خونځې نه دی لوسته خو خپل نارینه اولادونه یې رسولی دي. هغه وای چې که په هغه وخت کې د دوی په کلی کې د نجونو خونځې وای اوس به یې لوڼی هم ډاکټرانې وای.
زه خپله ناخاله وم د ورونو کشر وم ما مال په وشل کله ما مال په ولی دي مېږې م درلود چې ما خپل اولادونه چې ما ته خدای راکړل او ما کوزده وکړه واده مې وکړه او ټول ما مکتب ته ورکړي یا معلمان یا انجینران چوبکې اخته دي اوس هم یې وایي ما خپل زحمت په خپله غاړه اخیستی دی دوی مې رسولي. په هغه وخت کې که دا مکتب وای نو اوس به د ما لورانه م صاحب شي یا ډاکټر یې وای یا معلمان یې وای یو څوک خو وای خو ګټه یې دغه ده چې دی په اصل کې په خدمت قوم ته کړی و نو دوته موږ اړتیا لرو د خدمت.
په قندوز کې تقریبا 3000 نجونې او هلکان په 1504 ښوونځیو کې زده کړې کوي چې له ډلې څخه 215 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې ودانۍ نه لري. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
در 15 کالو کم هم رماشمان واکسین کهی زه ستاسو قمرگولایم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په مصر کې د ټوریزم وضعیت یو وخت ډېر ښه و، اوس د هغې یوازې درېیمه برخه پاتې ده. د مصر د ټوریزم وزیر ویلي دي چې اوس هم د مصر د تاریخي ځایونو امنیت ډېر ښه دی او هغه سیاحان دې ته هڅولي دي چې مصر ته دې راشي. پام وکړئ په دې هکله باندې زموږ یو رپورټ ته.
د مصر د سیلانیانو د چارو وزیر محمد یحیا رشید ویلي چې زه خارجي سیلانیانو ته د دې ډاډ ورکوم چې په مصر کې د ټوریزم صنعت محفوظ دی، هوایی میدانونه په امن کې دي او هوټل هم محفوظ دي. هغه دا ویلي دي چې اوس هم مصر ته د المان او سعودي عربستان ډیر سیلانیان راځي او په خاص ډول د شرم الشیخ په تفریح ځای کې د خلکو کاروبار ډیر ښه دی. هغه وایي چې پروس کال په مجموعي ډول د عربي ملکونو د سیلانیانو حساب 6% ته رسیدلی و او په 2014 کال کې 500,000 سیلانیان یوازې د سعودي عربستان نه مصر ته په سیل راغلي وو. ورپسې اردن وو چې د هغه ملک نه 180,000 سیلانیان مصر ته په سیاحت راغلل. د 2011 کال نه مخکې مصر ته د المان نه علاوه د ایټالیې، د برتانیې او د روسیې ډیر زیات سیلانیان راتلل چې د هغې له برکته د مصر د ټوریزم صنعت په میلیاردو ډالرو عاید درلودو او هم پکې په میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. په مصر کې د خلکو د پاسون نه یو کال مخکې تقریبا 15 میلیونه خارجي سیلانیان مصر ته د سیل دپاره تللي وو، حال دا چې پروس کال د سیاحینو شمار یوازې 15.3 میلیونو ته رسیدلی. په 2015 کال کې د سینای په ټاپو کې د روسیې د یوې مسافرونکې الوتکې د راغورځېدلو نه وروسته چې په هغې کې 240 ټول سپاره مسافر مړه شوي وو، نو د دغې پیښې نه وروسته روسیې مصر ته د خپل ملک د مسافرونکو الوتکو پروازونه بند کړل او همې روسیې ته د مصر د مسافرونکو الوتکو په پروازونو بندیز ولګوه. د سینا په ټاپو کې یوې اسلامي افراطي ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د مصر د پاوند نرخ د خلکو د پاسون نه مخکې ډیر ښه و. یو ډالر به په 15 مصري پاونډه تبادله کېده او اوس یو ډالر په 300 مصري پاونډو تبادله کېږي چې دې په خپله د مصر د ټوریزم په صنعت هم ډیر بد اثر کړی دی. د مصر د ټوریزم د صنعت یو لوړ رتبه مقام وایي چې دوی اټکل کوي چې په روان کال کې به 2 او 10 میلیونو ترمنځ سیلانیان مصر ته په سفر راشي. هغه وایي چې مصر د ټوریزم د صنعت د تشویق دپاره د دې کوششونه شروع کړي دي چې د ختیځ اروپا، د لاتین امریکا او د آسیایي ملکونو سیلانیان هم خپل ملک ته د سفر دپاره جلب کاندي.
قدرمون اوریدن کو تاسو ته امریکا غږ شنا راډیو زموږ خبرونه واوریدله. د دویمې برخې خبرونې لپاره نیم ساعت وروسته زموږ خبرونې اوریدل مه هیروئ. اوس د درې برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د درې برخې خبرونې ته به غوږ شئ.